مشال ډیو پروانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منی وخت سهار لس بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د شمالي وزیرستان میران شاه سره درنه د پاکستان د بونو چارو وزیر څرګندونی او د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزیر خبري غونډه او د خبر پختونخوا نوې کابینه او نور هم یو شمېر موضوعات لرو په وروستۍ نیمه کې به دوه اونیزې خبرونې هم تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي کړمبه د مشال خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې پرون د پوز لخوا د مرګ جوبلې پر ضد زورګونه ځوانان نن په احتجاج ناستي د خیبر پختونخوا د کابینې لپاره د لسو وزیرانو او دوو سلاکارانو نومونه غوره کړل شوي دي. د سپین حکومت سرخار میډرید کې د پخوانی ډیکټیټر فرانکو د قبر نه د هغه هډوکي وستي او بل ځای ته لیږلي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په همدونۍ سیمه کې د پوز لخوا په ډزو د یو تنکی هلک د وژنې او وو نورو د ژوبل کېدو پر ضد د زرګونو ځوانانو احتجاجي ناشته دوام لري. تر دا مهال د وژل شوي ځوان او ژوبل شوو د شناخت په اړه څه نه دي ویل شوي. احتجاجیان چې ګڼ شمېر پکې ځوانان دي غوښتنه کوي چې د وژنې ذمهوار سرتیری دي کورټ مارشل شي، د نوکرۍ نه دي وویستل شي او ځپل شوو ته دي معاوضه ورکړل شي. په سیمه کې د مشال خبریال وایي چې تېره ورځ دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د همزونۍ د خړ کلي او نورو کلیو عام ولس په سیمه کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال د نیول شوو د خوشي کولو د اختر پر مهال د ګرزبندیز او ولسي لادرکۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کوله. ویل کېږي چې دا احتجاجیان د لاریون پر مهال د سیمې بېلابېلو چک پوستونو تیرېده او نارابازي یې کولې. دوی چې کله د همزونۍ سیمې د شنې خوړې پوستې ته ورسېده نو د پوځي سرتیرو سره د مبینه تاوتریخوالي نه پس پرې پوز ډزې وکړې چې په نتیجه کې دا مرګ جوب درامنځته شوه. دوه چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته د دې مرګ جوبلې او احتجاج پخلی کړی، خو تر دا مهال د شمالي وزیرستان پوځي او ضلعي انتظامیه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی ویلی دی چې د مایک پومپیو عمران خان ترمنځ په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه هیڅ خبرې نه دي شوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د یو خبری غونډې پر مهال ښاغلی قریشی وویل زده عرض کوم چې کوم تاثر مخې ته راغلی او چې پرې هغو یوه خبر پاڼه هم جاری کړې چې د عمران خان او پومپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان دننه د ترهګرو د فعالیت خبره شوې، نو دا د حقیقت برعکس ده. د تیر دیانت په ورځ د امریکا د وزیر خارجه مایک پومپیو او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ په ټلیفون خبرې شوې چې پس له هغې د امریکا وزارت خارجه د دې خبرو اترو د متن په اړه په خپل بیان کې رسنو ته وویل چې عمران خان سره په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه خبرې شوې، خو پاکستان وایي چې داسې هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د صوبایي کابینې لپاره یې د وزیرانو نومونه غوره کړي دي. تېره ورځ د یاد ګوند یو مشر شوکت یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به لس وزیران او دوه سلاکار سوګند پورته کوي. د 25 جولای د ټاکنو نه پس تر دا مهال په خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو پوره لړۍ لا سرته نه ده رسېدلې. وزیراعلی محمود خان تېره اونۍ سوګند پورته کړی خو لا پوره کابینه نه ده اعلان شوې. د هلمند د سولې حرکت غړي نن له خنجانه د دوشي پر لور روان شول. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دوشي کې به له خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دوشي اوسیدونکي غواړي چې له موږ سره غونډه وکړي او پر دې خبرې وکړو چې څرنګه ولس کولی شي چې راپورته شي روان حالت ته نه ووایي او د جګړې په ښکېلو خواوو فشار راولي چې له جګړې لاس واخلي. بسم الله وطن دوست وویل چې د حرکت شپږ غړي چې په سالنګ کې د هوا د خرابوالي له امله ناروغه شوي ول له روغتونه رخصت شوي او اوس ښه دي. د سپین حکومت پریکړه وکړه چې د ډیکټیټر فرانسیسکو فرانکو هډوکی له قبره بل ځای ته واستوي. د پریکړې له مخه به د فرانکو په قبر جوړه شوې یادګاري ودانۍ به د خانه جنگۍ پر مهال او د فرانکو ظالم حکومت لخوا د ځپل شو په نوم شي. د سپین د وزیر اعظم مرستیالې کارمین کالوو پرون په میډریډ کې د حکومت د دې پریکړې دا اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل. دا وایي زمونږ په سیر ریښتونی جمهوریت ته دا په هیڅ ډول د زغم وړ نه ده چې فرانکو لا هم په داسې ودانۍ کې چې پر حکومتي ځمکه جوړه شوې له حکومتي لقب سره قبر ولري. د هغو ځپل شوو ته سپکاوی دی چې په همدې سیمه کې ښخ شوي دي. په هسپانیا کې کورنۍ جګړه له 1918 نه تر 1931 میلادي کال پورې وه. د فرانکو واکمنی په 1975 میلادي کال کې د هغه لمړنۍ سره پای ته ورسېده. او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې وزیر خارجه مایک پومپیو ته ویلي چې راتلونکي اونۍ د شمالي کوریا دوره دې منسوخ کړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې د دې سبب دا دی چې شمالي کوریا د ایټمي وسلو نه جوړولو په لور ډېر لږ پرمختګ کړی. هغه تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه خپور شوي بیان کې په چین هم تنقید وکړو چې د ایټمي وسلو نه د لاس اخیستو په لړ کې د شمالي کوریا هڅولو لپاره هیڅ مرستې نه کوي. هغه وویل چې مایک پومپیو ته ویلي چې په داسې حالاتو کې شمالي کوریا ته سفر مکوه. د مشال د خبرونو پای.
اوردونکو خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې اوري د شمالي وزیرستان میرانشاه سره دا وخت درنه روانه ده. مظاهره چیان غوښتنه کوي چې د دوی د یو ملګري وژونکي ته د سزا ورکړل شي. او د پاکستان بانو چارو وزیر دا خبر رد کړه چې د پاکستانی وزیر اعظم او امریکا بانو چارو وزیر ترمنځ په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیت په اړه خبرې شوې. نوموړي دا هم ویل چې له امریکا سره د اړیکو پراخولو لپاره به دوی ته د افغانستان په اهمیت او هلته د امریکا په اړتیاو پوهېدل وي.
تو هم اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں تو پھر افغانستان کی اہمیت اور جو ان کے افغانستان کی جو ضروریات ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا.
دا خبر پختونخوا د نوې کابینې لپاره د لسو صوبای وزیرانو او دوو مشرانو نمونه غوره کړل شوي. او د پاکستان اطلاعات او افاقي وزیر وایي د صدر وزیر اعظم او د قومي اسمبلی د غړو د ثوابدیدی فنډونو د ختمولو پریکړه شوي.
جو آج کی کابینہ کا سب سے اہم اعلان تھا وہ ڈسکریشنری فنڈز کی کا خاتمہ.
نور ہم اس میں موضوعات لرو لمشال اڈیو سرو سے. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څرنګه تاسې په خبرونو کې هم ورزل چې د شمالي وزیرستان میرانشاه سره دا وخت درنه روانه ده. مظاهره چیان غوښتنه کوي چې د دوی د یو ملګري وژونکي ته د سزا ورکړل شي. مظاهره چیان تور لګوي چې پرون امنیتي سرتیرو پر دوی ډزې وکړې چې پکې یو تن وژل شو او و نور جوبل شول. او اوریدونکو د مظاهره چیانو په سیمه کې د لټون د عملیاتو او کرفیو پر ضد لاریون کوو چې له امنیتي سرتیرو سره یې دغه تاوتریخوالی رامنځته شو. تفصیل اخلو له خپلې سیمې د خپل خبریال سلام مسعود چې همدا وخت مقصد د ټلیفون په کرخه دی. سیلاب صاحب ستړي مشي او دغه درنې په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي. تازه نو مننه به وي.
ډېره مننه. زړه د خوږ ماسا مومن جان. تازه تازه صورتحال دا دی چې اوس څو منټه مخکې ما رابطه وکړله. نو هلته د میرانشاه بازار سره نږدې چې کوم د قطبي وزیرستان مرکزي پنډغولی دی، بې شمېره خلک را جمع شوي دي. پلتۍ ورته والی ده چې درناغه ورته ویلی شي. او دغه خلک غوښتنه کوي چې کومه پرون پېښه مخې ته راغلې ده، په هغه چې د رحمتالله په نوم پېژندلی چې د پلار نوم یې علي سردار دی، یوویشت کاله عمر یې دی. د دې ورسره د دې د مرګ ورسره اووه کسان چې نور کوم پرارژلی شوي دي. حکومت د دې د مرګ او په پرارژل کېدو باندې چې کوم ملزمان کا کړ دي، هغه دا روان شي، هغه دا کورټ مارشل کی او سزا دا ورکی. او چې کوم رایت دوله و جلی شوی دای ده 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 ساما موزا حکومت ورکی او پر رجلی تا ده درون ده درنا موزا ورکی و انداد ده پر ده پسیمکش ده سه رنده کانه چپیغ نه اچه جی و ده سه بمخا به چطا کرفیو ده نلگی جی و ده غا کرفیو پر یاد که پر دیرن چپی اچھے جی اور دے دوی چھے دا دے درنا سے کومے غشتن مخشکی دی دا ونشوی مانا لے نو دوی باپ دے درنا بندے خام خان آستوی اور تراغا وقتا پر بناستوی چھے ترچو پر دے دوی غشتن سارتا نوی را سدلی
اور چھے دا
جنازا پارون احمد خیل سے پاؤکام شپیش بجے سویدا او خاورتا اور سپارل شوائی دائے او پا درنا سے چکوم خالق موجودی آغا دے دپ مار دے دپ دے رنگ دے تنکی عمر سے وزل بندے ٹول
سیلاب سے
سیلاب سے کروائے غندہ نہ کری
سیلاب سے کدار تو ہے چھ دغه سیمه کې کرفیو ولی لګول شوی و یاد لټون عملیات ولی تر سره کېدل چې خلاف یې به دغه مظاهره چان راوتلو
په دې برابر سره چې ما پښتنه وکړه سرکاري د فورسز جن کو سانو دغه موقف وړاندې قوم تھا دو احتجاجیانو تھا اور میڈیا تھا چھ چونکہ دلتا درے مشکوک آسان پا امزونی پا سیمہ کسی موجود ہوا میڈیا دے اغے خلاف کروائی وکرلا او آغام گرفتار کری دی او حال کیایی دے سیمہ اسے دن کیایی چھنا دا بے بنیادہ دوادہ دوی دا نمانی او دوی یایی چھ داغا کسان یا گرفتار کری دی اور سرا دی دا دوی ورز متواتر پا سیما شه گرز بند چه دمیر دی ایده خواستای غا ختم کرده او نور دوی پا دیران بنده ترائی زیادتای من علای نشه
سلاب چه پا لندو کرا تاوای چه چارواکو چه ویلی دی داغا مزایره چان چه کم تورون لگه ولی دی چه داغا راز امنیتی سرتیرو رو پا دوی دازی وکرلی دی یو کس وجل شو او نور او کسان چه غا جوبل شو نو پا دیارا چارواکو چه ویلی دی
چرواکو خو یو دے دے پخلائی کرے دے چھے دے خوفیہ ادارے دے دو او چرواکو سر دے میرا تاور شوا دے دے غیر مرگ زوب لے او پیش پخلائی غا کرائی دے او ما اوال غدر تاویل چھے دوی پا پدا سیمک شے پا یو کلک شے دے لطون امنیات کول درے شکمن کسان ور تا مطلوب ہوا نو آغای روانی ول او بیائی کرفی ولا گاولا او خلق راپورتا شو دے دے گرفتارے او دے گرز بندے خلاف بندی احتجاج لگیا کو او بیا احتجاج سے تاو تری خوالا زیاد شو او دے امنیتی فورسز سرتیری پر دزونو مجبور شو چھ پکش دا مرگ زوب لاو شو
سما دیر زیاد امان اساسینا دا مشال دو خبریالو سلام مسود دا سید غا معلومات در کول اردن کو نور هم ساسل پر یوشمیر موضوعات لرو لمشال دو سرو سید
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
مشال اډو دغه ستوردونکو تاسو خبرونه کې هم ورزل چې د پاکستان بونو چرو وزیر شاه محمود قریشی دا خبره رد کړه چې ګینه د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان او امریکا بلوچستان وزیر مایک پومپیو ترمنځ په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیت په اړه خبری شوی. د پاکستان بهچر وزیر په خپل پرونی خبری غونډه کې د اسلام آباد لټولو هیوادونو سره د اړیکو خکولو خبره هم وکړه. قریشی ویل چې د پاکستاني ولس خ ژوند له امن سره تړل شوی او دوی غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي. نوموړي تما څرګنده کړه چې په دیرشم او یو دیرشم اګست د ایران او په پنځم ستمبر د امریکا او په اتم او نهم ستمبر د چین بنو چارو وزیران به د پاکستان دوره وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان بنو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا خبره رد کړه چې ګنې د اګست په درویشتمه د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان او امریکا بنو چارو وزیر مایک پومپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان دننه د فعال وسلوالو خبره شوی.
زه دا عرض کوم چې کوم تاثر مخې ته راغلی او چې پرې هغو یوه خبر پاڼه هم جاری کړې چې د عمران خان او پومپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان دننه د ترهګرو د فعالیت خبره شوې. نو دا د حقیقت برعکس ده.
دا برازه حال کې دا چې وړ مورزه د امریکا د منو چارو وزارت د خپل دې بیان دفاع وکړه چې پومپیو عمران خان ته د پاکستان دننه د فعال ترګرو پر ضد د پریکنده اقدام ارزښت په ډاګه کړ. د پاکستان بنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي اوس پاکستان د غرب محبوب نه دی پاتې شوی او په نړۍ کې نوي اتحادونه جوړ شوي او باید موږ پر هغو پوه شو. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې د پاکستان او امریکا اړیکې د پخوا په څیر نه دي پاتې شوي.
امریکا او پاکستان کې دو طرفه تعلقات کی اهمیت سے
د امریکا او پاکستان ترمنځ د دوړخیزه اړیکو له ارزښت انکار نشي کېده. دا ډېری مهمه دي. له امریکا سره اړیکې جوړ حالت ته د راوستلو لپاره به په افغانستان او هلته کې موجود د امریکا په اړتیاو پوهېدل وي، ځکه چې په افغانستان کې امریکا موجودګي لري او هلته یې ډېره سرمایه کاری هم کړې. نو که چیرې موږ له امریکا سره اړیکې پراخول غواړو نو موږ ته به د افغانستان په اهمیت او ضرورتیاتو پوهېدل وي او چې زمونږ کومې تقاضی دي نو په هغو به دوی پوهوو.
د پاکستان بنسر وزیر شاه محمود قریشی په خپل پرونی خبری غونډه کې ویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به خپل رول لوبوي.
افغانستان کی سټیبلټی
موږ به دې ته ګورو چې د افغانستان په ثبات کې څه رول لوبول شو، ځکه چې د افغانستان امن زموږ د امن لپاره ضروری دی.
د پاکستان بنو چارو وزیر دا هم ویل چې حکومت یې غواړي له هندوستان سره اړیکې خې کړي.
هندوستان پاکستان کې تعلقات کې تعطل تھا.
د هندوستان او پاکستان په اړیکو کې پخوا ځنډ وو او اوس هم ځان دی او مونږ ته کتل دي چې مخکې به څنګه ځو. مونږ له خبرو ډډه نه کوو. که هند یو قدم مخکې راځي نو مونږ به دوه قدمه مخکې ورځو. مونږ مثبت اشارې ورکړې.
شاه محمود قریشی ویل چې د امریکا او ایران ترمنځ له موجوده کړکېچا دوی خبر دي. دغه په خبره ایران د دوی ګاونډي هیواد دی او دوی ورسره اوږده پوله لري او دوی په ایران کې امن غواړي. قریشی په خپل پرونی خبری غونډه کې دا هم ویل چې پاکستان له وړاندې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د ناقانونه پیسو او ترګرو ډلو تمویل د څار په خړ لیست کې دی او حکومت ته به یې په دې لړ کې دلته څه کول وي، ځکه چې دوی نه غواړي اسلام آباد په تور لیست کې واچول شي. د پاکستان بنو چارو وزیر ویل چې د پاکستان د ټولو ادارو ترمنځ خپلمنځي مکالمې یا ډایلاګ ته اړتیا ده چې دا رنګ ټول یو مقب خپل او بیا یې نړۍ ته وړاندې کړي.
خوشحال اډیو ته غوږسته همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي په اسلام آباد کې د پاکستان د بنو چارو وزیر شاه محمود قریشی له پرونی خبری غونډې داسې ښکاري چې د پاکستان د بهرنیو او دفاعي چارو پالیسۍ به همداسې روانې وي. نوموړی وایي د ترګرې په اړه د پاکستان تګلاره واضح نه ده، بل خو په پېښور کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر فخرالاسلام له دې سره بیا اتفاق نه کوي. تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان بنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي اوس په نړۍ کې نوي اتحادونه جوړ شوي او باید دوی پر دې ځان پوه کړي. د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي کېدای شي چې د شاه محمود قریشی اشاره دې ته وي چې ګنې پاکستان د امریکا برعکس له چین، ایران، روس او ترکی سره نږدې شوی او کېدای شي دا د دوی په ګټه وي.
خو خټک وایي ښکاري نه چې دغه هیوادونه چې زیاتره پکې له اقتصادي بحرانونو سره مخ دي د پاکستان ضرورتونه به پوره کړي. د پاکستان بهمچارو وزیر دا هم ویل چې له امریکا سره د اړیکو ښه کولو لپاره به دوی ته په افغانستان او هلته کې موجود د امریکا په اړتیاو پوهېدل وي. خو پروفیسر اجاز خټک وایي پوښتنه دا راپورته کېږي چې آیا پاکستان تر اوسه د امریکا په اړتیاو نه دی پوه شوی. نو خټک وایي له دې داسې ښکاري چې پاکستان غواړي هله به خپلې پالیسۍ بدلوي چې امریکا ورته د دې ضمانت ورکړي چې په افغانستان کې به د هندوستان د اغیز مخنیوی کوي.
چې د پاکستان انټرس افغانستان کې هغه د کوم چې انډیا ته افغانستان نشي انټرس لري هغه ګارانټي غواړي او پاکستان وي موږ تاسو سره مدد وکړي تر هغه غره خلاف هغه ته انډیا اثر کمول د پاره بو یو انډیا ما خل دی امریکای وسته دی او نه باغی تیار دی پالیسی دی بدلون ته اشاره ما ته پکې نه ښایي.
د برحال کې دا چې امریکا او افغانستان په وار وار پاکستان ته ویلي چې په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد له طالبانو سره ملاتړ ختم کړي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. د پاکستان د مونتور وزیر په خپل پرونی غونډه کې دا هم ویل چې هیواد یې له هندوستان سره اړیکې ښه کول غواړي. خو اجاز خټک وایي د بونوچر وزیر دا ونه ویل چې اړیکې باید څرنګه ښه کېږي.
دا وایي چې او کشمیر موږ اختلاف دی په دې به خبرې اترې کوو او نور چې کوم تجارت یا نورو کیسو باندې اختلاف شته پای کې موږ تعلق خرج کوو. نو بیا به وایي چې لږ فرق راځي ځکه چې تاسو بولي پاکستان خاص کر د انډیا سره خپل تعلق کشمیر سره تړلی وو چې کشمیر باندې تعلق کې پروګرس دي نو تجارت ته تګ را تګ نورې او انډیا ته لار ورکول افغانستان ته تګ دایر څه بند کړي
خود پیښور پوهنتون د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر پروفیسر فخرالاسلام بیا وایي چې د بانوچر وزیر له پرونۍ څرګندونو خوشبینه دی او کېدای شي چې د ګاونډي هیوادونو افغانستان هندوستان او ایران سره د پاکستان اړیکې سمې شي. فخرالاسلام وایي امریکایي چارواکو په خپله ویلي چې د پاکستان له نوي حکومت سره کار کول غواړي. د په خبره د ګاونډي هیوادونو مشران هم د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت په جوړېدو خوشاله دي او د لړکی خپلې څرګندونې اهم کړي.
زه دا ګڼم چې حکومت د عمران خان حکومت دې طرف ته متوجه دي او دا توجه د ټولو نه زیاته اهم خبره ده او د امن خبره کېږي د خبرو اترو له لارې د حل کېدو خبره کېږي. نو دا یو ډېر مثبت یو خبره ده چې کومه زموږ مخې ته راغلې ده.
یاد کار پوهان وایي په سیمه کې به هله امن راځي چې د پاکستان افغانستان او امریکا په ګډون ټول هیوادونه د یو بل اندېښنې لرې کړي او د سیمې د امن لپاره داسې تګلاره جوړه کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. مشال لډیو ته غوږستې اوریدونکو تاسې دغه راپور واورېدو. اوس راځو دې ته چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د فاقي کابینې په غونډه کې د پارلماني غړو د سوابدیدي فنډونو ختمولو پریکړه شوې. په غونډه کې د سرکاري دفترونو د ورځني او قاطع کار بدلولو هم منظوري ورکړل شوې. د پاکستان اطلاعات او فاقي وزیر په خپل پرونی خبري غونډه کې ویل چې د کابینې په غونډه کې وزیر اعظم د اختر په ورځو کې د بجلی د زیات لوډ شېډنګ هم نوټ سواخست. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په پرونی غونډه کې ځینې پریکړې شوې چې پکې د صدر، وزیر اعظم او د قومي اسمبلیو د غړو سوابدیدي فنډونه ختمول اهم شامل دي. نوموړی وایي نن د کابینې تر ټولو مهم اعلان د سوابدیدي فنډونو ختمول وو. تیر کال نواز شریف د 21 ارب روپو سوابدیدي فنډونه استعمال کړي وو. صدر چې دومره عیني اختیارات نه لري نو هغه اهم شاوخوا د 8 ارب روپو سوابدیدي فنډونه استعمال کړي وو. پر دې سربیره د اسمبلی غړو ته هم دا قسمه فنډونه ورکړل شوي. نو په مجموعي توګه په یو کال کې شاوخوا 150 ارب روپۍ د سوابدیدي فنډونو په توګه لګول شوي دي. د اطلاعات او افاقي وزیر ویل چې پر کومه منصوبه پیسې لګول کیږي نو لومړی به په پارلماني کمیټې کې پر هغو بحث کیږي. یادوي چې لا هم د مسلم لیگ نن په مشرۍ د پخوانی حکومت غړو د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. فواد چودري ویل چې په سرکاري دفترونو کې د ورځني اوقات کار بدلولو اهم منظوري ورکړل شوې کوم چې به اوس د سهار له 9 تر د ماښام 5 پورې وي. د اطلاعات او افاقي وزیر په خپل پرونی خبري غونډه کې ویل چې د کابینې په غونډه کې وزیر اعظم د اختر په ورځو کې د بجلی د زیات لوډ شېډنګ اهم نوټس واخیست. نوموړی وایي د اختر په ورځو کې لوډ شیډنګ ډیر زیات شوی وو. وزیر اعظم ویل چې د دریو ورځو پورې صنعتونه هم بند وو، نو باید چې لوډ شیډنګ نه وای شوی. زما په خیال ښکاري داسې چې دا د بجلی د کمی نه زیاته د بجلی د ترسیل مسله ده، او په ډېرو ځینو کې تخنیکي خرابي هم وه. د اطلاعاتو وفاقي وزیر زیاته کړه چې په تېر حکومت تر ټولو زیاتې نیوکې همدا کېدلې چې د توانایي د نورو پلانټونو په لګولو زور راوړي، خو د بجلی د ترسیل نظام یې نه دی ښه کړی. فوج چودھری زیادہ کړه چې حکومت به یې د پخوانی حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهدارې پروژا سر ترسوي. مشال لډو ته غوږ استرودن کوتا سیو اوردل چې حکومتي کابینې څه قسمه پریکړې کړې. وسرزو اپوزیشن ته د مسلم لیگ نن په مشرۍ اپوزیشن نن له اسلام آباد سره نږدې په سیاحتي سیمه امریکې غونډه کوي چې پکې یو شمیر سیاسي ګوندونه برخه اخلي. په غونډه کې به مهمه موضوع دا وي چې په 14 ستمبر د ولسمشرۍ لپاره کوم انتخابات کیږي، نو دوی به هڅه کوي چې په شریکه د هغې لپاره کاندید غوره کړي. هم پر دې موضوع مو لږه شیبه مخکې له خپل همکار طاهر خان سره په اسلام آباد کې خبرې کړي. راځي چې په ګډه توګه شو
د ایجنډا چې کوم مهم ټکی دی موضوع ده، هغه یو مشترک صدارتي امیدوار دی. پاکستان کې انتخابات د سپتمبر په 14 باندې کیدونکي دي، او تحریک انصاف د وړاندې نه عارف الوی د کراچۍ هغه خپل کاندید امیدوار اعلان کړی دی، او پیپلز پارټي په اړه باندې دا ویل شوی چې دوی هم اعتزاز حسن په پام کې لري چې هغه خپل کاندید کړي. البته رسمي اعلان پیپلز پارټي هم نه دی کړی، مسلم لیگ نون خپل کاندید نه دی اعلان کړی نه دی. البته خبرې کیږي چې یو مشترک امیدوار راشي، او د دې غونډې نه وړاندې چې کوم بیانونه د پیپلز ګوند لخوا راغلي یا د مسلم لیگ نون لخوا راغلي، نو داسې اشاره وي چې کېدی شي دوی په یو مشترک امیدوار باندې کاندید باندې دوی راضي شي. نن موقع دي چې دا خیر سره ډېر مشکل نشته. البته د مسلم لیگ نور یو مشر یو خبره کړې وه د اعتزاز حسن په اړه باندې چې دوی د نواز شریف نه معافي وغواړي. دا خبره نه وکړي چې ولې دې معافي وغواړي، خو دا اعتزاز حسن دوی د بیانونو داسې په ځیرستو کې راغلي وو چې د خاص کر چې کله نواز شریف په لندن کې د خپلې ښځې دغه بیماری د هغې هلته موجود و، نو دوه ځلې خبرې کړې وې او هغه مسلم لیگ نون پرې خفه شوی و. خو البته څه ډېر زیات مشکل نه ښکاري، او داسې امکانات شته چې مخالف ډلې په یو امیدوار باندې کاندید باندې راضي شي، ځکه چې داسې رپورټونه وړاندې هم راغلي وو چې په سینټ کې بیا اپوزیشن پام کې ده چې هغوی یو ځای شي او بیا د سینټ د چیرمین د لرې کولو لپاره دوی د اعتماد کړم یو شرکتو کې نوی امکان به وي چې دوی نن په یو مشترک امیدوار او مشترک امیدوار باندې که دوی راضي شي، نو بیا به دا امکانات هم وو چې دوی یو ډېر قوي او یو ډېر مضبوط پوزیشن مخې ته راتللی شي.
دا په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو ته دوی خبرې واوریدلې. او زو په خبر ته د خبر پښتونخوا د نوې کابینې لپاره د لسو صوبایي وزیرانو او دوه مشرانو نمونه غوره کړل شوی. تر کې انصاف یو پخوانی سیاستوال او پخوانی صوبایي وزیر شوکت سبزی وای په دویم پړاو کې بعد څلور وزیران او درې نور مشران ټاکل کیږي. تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې ورو.
د خیبر پختونخوا صوبې د کابینې لپاره په لومړی پړاو کې د لسو صوبایي وزیرانو او دوو مشرانو نمونه غوره کړې شوې دي. د لړکی د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د تیری شوی جمعې په ورځ د خپل عہده سوګن پورته کړی وو. اوس پختنه داده چې یو وړخته په مرکز کې وفاقي کابینه ډیر زر وټاکلې شوه، خو ولې په خیبر پختونخوا صوبه کې کابینه دومره ډیر وخت واغیستل؟ د دې پختنې په جواب کې خبریال او کارپوه شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي
نو دا غي وجه ده چې د ټول چې کوم دین هغه خو د پارلیمانی پاټه کې خلک کینی او هغوی خپلو کې فیصله وکړي چې یاره دا به وي دا به نه. نو دلته یو مسله دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف او ټول نظام چې کوم دی نو هغه فرد واحد دی، هغه فرد واحد چې کوم دی هغه به خپلې مرضی باندې هغه به دوی ته وایي چې دا به کوئ دا به نه کوئ. نو په دې وجه دا لیټ شو او نن چې کوم دی اختر هم ختم شو. په کار خو دا و چې دا څنګه د اختر نه وړاندې
په رسمي توګه د عمران خان لخوا د غوره کړې شوې لسو صوبایي وزیرانو او دوو مشیرانو نمونه لا تر دې دمه اعلان شوي نه دي، خو د تحریک انصاف سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه کابینه کې د عاطف خان، شارام خان ترکی، اشتیاق عمر، تیمور سلیم جګړه، ډاکټر امجد علي، شکیل خان، شاه محمد خان، اکبر ایوب او میا جمشید الدین په شمول ځینې نور نمونه شامل دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوښتي اوریدونکو لس نیمې بجې شوې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې لا د خبرونو لنډیز وره.
د شمالي وزیرستان په همدونۍ سیمه کې د پوز لخوا په ډزو د یو تنکی هلک د وژنې او وو نورو د ژوبل کېدو پر ضد نن د زرګونو ځوانانو احتجاجي ناشته دوام لري. تر دا مهال د وژل شوي ځوان او ژوبل شوو د شناخت په اړه حکومت څه نه دي ویلي، خو د سیمې نه د پارلیمان غړی محسن داوړ وایي چې د وژل شوي ځوان نوم وقار وو او وو نور ژوبل کسان چې دا مهال په شمالي په میرامشاه هسپتال کې دي پکې یو حالت مرګونه ده. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی ویلي چې د مایک پومپیو او عمران خان ترمنځ په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه هیڅ خبرې نه دي شوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ښاغلي قریشی د پاکستان هغه دریځ بیا تکرار کړو چې د وزیر اعظم او د امریکایي وزیر خارجه ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال د شوو خبرو په اړه امریکا د غلط بیان نه کار اخلي. په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د صوبایي کابینې لپاره یې د وزیرانو نمونه غوره کړي. د پاکستان وزیر اطلاعات فواد چودھری وایي چې وزیر اعظم عمران خان د ولسمشر، وزیر اعظم، وزیرانو، پارلیماني غړو ثواب دیدی فنډونه ختم کړي. د هلمند د سولي حرکت غړي نن له خنجانه د دوشي په لور روان شول. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دوشیو کې به له خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي. د سپین حکومت پریکړه وکړه چې د ډیکټیټر فرانسیسکو فرانکو هډوکي له قبر نه بل ځای ته واستوي. د پریکړې له مخه به د فرانکو په قبر جوړه شوې یادګاري ودانۍ به د خانه جنگۍ پر مهال او د فرانکو ظالم حکومت لخوا د ځپل شوو په نوم شي.
دا مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نمای کې دوه اونیزې خبرونه لرو. د باختر ستوري او روښانه مستقبل خوړو مېرز روښانه مستقبل اونیزې خبرونه ته په دې خبرونه کې دا ورته سي د تعلیمي سکالرشپونو یا وظیفو پړه او ری کوربا منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کارپوهان وایي که څه هم د پښتنو په سیمو کې د تعلیم بنیادی سهولتونه ډیر کم دي او د اعلی تعلیم موقع پکې بیا لا نورې کم دي، خو د انټرنیټ له وجې اوس د نوي کول هلکان جنکې کولای شي چې د دنیا په پرمختللي هوادونو کې د اعلی تعلیم موقع ترلاسه کړي. د نړۍ زیاتره پرمختللي هیوادونه پاکستانی ځوانانو ته د سکالرشپونو یا وظیفو په ذریعه وړیا تعلیم ورکوي. دا اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې په ترکی کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات ترلاسه کولای شئ. د ترکی په سکالرشپ په استنبول کې د پی ایچ ډی یا ډاکټریټ ډیګری لپاره ورغلی رضیا ودود سره مخبرې کړي. هغه وایي
اپر سوات مټر ډیسټریکټ سره یو کلی لګي بيدره، نو دا غي سره تعلق ساته. مخبر استدای تعلیم چې د هغه د مټر ګورنمنت سکول ګرلز سکول نه حاصل کړي د 10th پورې. هغه نه علاوه چې بیا ما خپل ایف ایس سی چې دی هغه د پرایویټ کالج نه کړی دی. د هغې نه پس بیا چې دی ما خپل بیچلر لیول ایجوکیشن چې دی هغه د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي د هغې سره سره چې بیا ما څنګه چې بیچلر کمپلیټ شو ما خپل ایم ایس چې دی هغه سٹارٹ کو او بیچلر هم زما په پولیټیکل ساينس کې دی. نو ما بیا مطلب ایم ایس چې دی هغه هم په دې سیم سبجیکټ کې مطلب شروع کو. زما په 2015 کې کمپلیټ شو. نو ما ډایرکټ چې دی لکه پی ایچ ڈی طرف ته لاړم. ما پی ایچ ڈی کې ایڈمیشن واغستو په انټرنیشنل اسلامک یونیورسٹی.
دا چې د سواد سیمه په تیر وخت کې د بدمنې چپو ډیره ځپلې وه، د هغې باوجود یې څنګه اعلی تعلیم لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتلې؟ رضیه ودود په دې پوښتنه وویل.
کومغه خپل مطلب د هغه ټایم لکه د سواد سچويشن او دا مطلب هغه انالایز کړو، هغه ټایم پیریډ چې هغه 2008-09 والو په کوم کې په سواد کې لکه دا مطلب اپریشن او دا هر څه سيزون لکه څنګه چې نورې جنہ کې وایي چې میډیکل او داګه د لپاره کوشش ما خپل طرف هم لکه ټول اس اس سي پری میډیکل او د میډیکل د لپاره کوشش او هغه ټایم کې د سچويشن دا چې موږ د لپاره د موومېنټ مسله وا، موږ د لپاره ټایم کې نور هم ډېر پرابلمز لکه آپریشن او لکه لاری به بند وی. ایون ما سوس زینو کی مطلب د میډیکل د پر اپلای کړ او هغه کله به مونږ ټیسټ ته ونه رسیدو، کله به یو سکه له بل سنو بیا دا غی نه پسې ده. دا هم زمنګ یو سټرګل خو دا غی نه پس مخبل سټرګل پر نه خو کو زم ما په میډیکل کې یازو هغه میډیکل فیلډ ته پلان نه نو ما بل فیلډ چوز کو الټرنیټ او ما پولیټیکل ساينس کې واغستو ځکه چې زم ما یو مین ویژن او دا مین فوکس تا چې زه لکه سجور شم زه خپل سوسایټي کې خپل خلکو ته سپورټ ورکم دا خو یې ګایډنس وکم.
رضیه ودود وایي مور پلار او رونو خويند ورسره د تعلیم تر لاسه کولو کې هر ډول مرسته او ملاتړ کړی دی. په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره یې دا وظیفه څنګه تر لاسه کړه؟ نو موړي وایي
دا زما یو مطلب سترګل کوم مسلسل چې ما به مختلف قسم چې دی سکالرشپ ته اپلای کولې چې د چی سي د طرفه به سکالرشپ آفر شو هغه ته به مې اپلای کولې، د کامن ویلث سکالرشپ ته دا ټیسټونه به مې ورکول او ایون ما دا کوشش وکړ چې زه مطلب په څه طریقه باندې چې لکه اعلی تعلیم لپاره بهر ته لاړ شم، ما به ډیفرنٹ یونیورسټي سرچ کول، د یونیورسټي ریکوایرمنټس مې کتل، دا وی مطلب سو ایډمیشن کول آفر کیږي څنګه، نو هغه هر څه ما مطلب چیک کول. نو بس تقریبا داسې د د یونیورسٹی ایڈمیشنز آفر شیو کې مې کې زو سره خپل اعلی تعلیم حاصلو ما د استنبول صباحت انزایم یونیورسٹی، نو د ایڈمیشن آفر شیو او د یو لکه مطلب سکالرشپ هم خپل د دې ټول ریکوایرمنټ هغه هر څه وخت ته لو بس د یو هغه فون فیل کول او هغه مطلب یو چیک لیست مې ځان ته جوړ کړی لکه خیر د زب اپلای وکم بیا چې د مخکې به ګورو ته ونه شنه خیر څه مسله نشته.
رضیه ودود وایي د ترکی د نورو یونیورسټیو په نسبت د دغه یونیورسټي شرایط اسان وو او پکې د پرمختګ ډیر امکانات دي، نو ځکه یې دا خوښ کړه.
ایون د دې یونیورسټي ټول نغټ خبره دا چې دوی په هغه ټیم باندې ماته ویلي چې د پروفیشنسی ټیسټ چې دی خیر ته دلته مور کولی شي د ایډمیشن نه پس، نو ما هغه هر څه وکړو او چې ما مطلب فارم فیل کو سبمیټ مې کړو، نو ویډ انټینډ چې دوی ماته ریسپانس وکړو چې لکه ستا ایډمیشن وشي دومره پرسنټ سکالرشپ، ایون سټارټ کې چې دوی ماته سکالرشپ چې دی کمپلیټ نه راکوو، نو ما مطلب یو ډیټیل ایمیل مطلب بولی کو یونیورسٹی سے چې لکه زما مطلب دادا سی کنډیشنز دي کته سو مطلب 100% سکالرشپ وی جاب خپل کم ریکوایرمنت شو هغه هر څنګه ورته ډیټیل دی په کلیئر دغه کې چې دادا ایشو دي کته سو د سافټ سکالرشپ نو ټیک د زبا مطلب د ایڈمیشن نو نو هغه چې دی دیو ماته ریسپانس ډیر خراب کو او مطلب سکالرشپ دیو ماته جاب افر کو چې مطلب دی په پارت ټایم جاب کې زموږ سره د ډیر اپورتونټیز راکې ایون د دې سره زموږ ایکسپیرینس کې ریسرچ باندې ډیر فوکس کوي، په پبلیکیشن باندې ډیر فوکس کوي.
نو موړې په دغه یونیورسټي کې د داخلي د شرایط په اړه وویل.
دی یونیورسٹی چې د ایڈمیشن چې دی هغه مطلب فارم چې دی هغه آن لائن د کی د دوی سټریټ د سی رول نشته، دوی پروفیشنسی ټیسټ واړي کمپیوټر فل او آی ایس ډیوټو فل واړي خو دی د ایڈمیشن نه پس هغه واړي د ایم ایس لپاره چې دی پروپوزل ډیمانډ نه کوي، خو د پی ایچ ڈی لپاره دوی چې دی مطلب سیمپل رائټینګ واړي کم چې تاسو په ایم ایس کې تیسیس لیکلای یا ریسرچ پیپر لیکلای، نو هغه تاسو هم مطلب ایز ا سیمپل پیپر ته اپلوډ کولای شئ د ایڈمیشن لپاره چې اپلای کوي. بل دا چې دوی انیشیلی یو لینگویج پروفیشنسی دوی د انګلیش غواړي چې لکه کوم چې مطلب میډیم اف ایجوکیشن چې دی هغه تاسو په انګلیش کې حاصل کړی او دا غي نه مطلب دا غي او پروسی لکه سپوز ما خپل ډیگری چې کړی دا نو هغه زما تھرو اوټ ایجوکیشن چې دا په انګلیش کې نه بس یونیورسټي زیات تر یونیورسټي چې دا غدا سرټیفیکیټ ایشو کوي، نو خپل یونیورسٹی سره مطلب تاسو خبره وکي او چې مطلب په کوم یونیورسٹی کې هغه ورته د سرټیفیکیټ ایشو کوي. په پاکستان کې ما په خپل هم د خپل یونیورسٹی نه راغسته. دی هم داسې کې یو لیټر غواړي دی یو سرټن کیسه کې یو سلو پنځه کوېشن د کشانت کې مطلب تپوس کوي او هغه لیټر اف موټیویشن چې دا هغه باغ 4-5 کوېشن چې دا اډریس کوي لکه پریویس بیک گراوند پرپز او مطلب فیوچر ابجیکټیو سدې نو داسې کې کوېشن دی کوي او هغه کوېشن چې دا
تقریباً
جاب آفر دا چې لکه زما خپل باندې ویکند کلاسز نه په ویک بیس کې چې د پارت ټایم جابي دا سره سره د سټوډنټس ګروم هم کوم کې ګرځا غي پیسې باندې دی هغه ته سټایپند ورکي نو دا هغه کم خرچي چې اکسترا خرچي چې دی هغه پغې کې دی چې کم مطلب سټایپند ورکي نو هغه دومره وی چې لکه ایون سټوډنټس په ځان ته سیوینګ هم کوي نو دا یو مطلب دی یو ډیر ښه پیکیج ورکي سټوډنټانو ته.
رضیه ودود همداراز اویل د نورو غربي هیوادونو په نسبت په ترکی کې ژوند جواک تر ډیره حده د اسلامي روایت مطابق دی چې پکې پښتانه الکان او جنکی په اسانه اوسېدلی شي.
غیر خبر زما کوشش چې د نور ملکونو د پاره هم کړی دی خو ترکی چې د زما د پاره د خوخي زې ولې د ځکه چې د مذهب په لحاظ سره د مسلمان ملک د خوراک چې د مطلب حلال خوراک ملاوي کې دا مسله نشته چې د نان مسلم ملک دی نو موږ ته د خوراک د حلال او د حرام مسلې به بیا د کلچر په لحاظ سره مطلب داسې کیسه کې مسله نشته چې لکه بیا به موږ سر کور کوو یا به نه کور کوو لکه زیات تر موږ پښتانه چې د پردي او د دې د کینو ایون دلته کې دا هم موږ ته آزادی د کوڅو پرده کوي مخ پټي ک سر پټي ک نه پټي په دې لحاظ سره سپیشلی د پښتنو د پاره سپیشلی د جنکو د پاره سپیشلی پښتانه چې دنه مطلب خپل لونه بهر ته نه پریدي دا نه کوي زیات تر اکه دا ایشو زی زه خپل اوریدونکو ته دا یو پیغام ورکول غواړم سپیشلی جنکو ته چې لکه تاسو ان په یو جذبه باندې په یو دغه باندې کار کوي او خپل کوم مقصد چې دی هغه مه هیروئ چې لکه تاسو د دې سوسایټي لپاره د دې د پروګرس لپاره به کار کوئ نو که تاسو کې دا یو جذبه او تاسو کې دا یو کمیټمنټ وي نو تاسو هیڅوک هم نشئ مطلب شاته دښ کولی تاسو نشئ شاته پاتې کېدی.
د سوات سیمې رضیه ودود چې په ترکی کې په سکالرشپ پی ایچ ډی کوي ټولو میندو پلارانو ته وایي په کار دا چې د خپل لونو تعلیم او تربیت ته د زامنو سره برابر توجه ورکړي. په دې هکله نور تفصیل هم اوریدلی شئ خو د لاند د مینا پاس
د مشال ریډیو پر خانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې په ترکی کې د اعلی تعلیم څومره مکی دي او دغه لپاره سکالرشپ یا وظیفه څنګه ترلاسه کېدل شي. په دې خبرونه کې به اوري چې د داخلو لپاره څه شرایط دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د روخانه مستقبل تر څنګه سي
په استانبول کې د خیبر پښتونخوا یو بل زده کوونکی را سره خپل پیژندګلو داسې وکړه.
موسی خان زمانوم دی او دیر تیمرګری سره زماري هيشي تعلق دی. تیمرګری سره نږدې و دره د ملکن درور سکولینګ چې دینو ما په خبر نه سبق ویل دی سرکاري سکولونو کې سبق ویل دی او کالج هم زما انټرمیډیټ چې دینو دولسم چې ورته وایو مونږه هغه سوپیریر ساينس کالج نه ما کړی او هغه نه پس ګریجویشن چې دینو کورتبه یونیورسيټي په خبر نه او دغه شان ما سوچ و تم وایم چې پړسم ما د اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پاس کرے او ایم فل هم ما مدد انټرنیشنل سپارک یونیورسٹی اسلام آباد کې ما کله تعلیم هم کوم نو ما به سره جاب هم کوم مختلف ارګنایزیشنز کې ما کاروم کړی دی. دا دوران کې چې کله زما ایم فل کمپلیټ شو نو ما مختلف ملکونو د پر د هایر سټډیز یعنی لوړ زده کړو د پر اپلای هم کړی چې موږ ته پی ایچ ڈی وایو یا ورته ډاکټر وایو نو دا څه و ما د ترکی پی ایچ ڈی کې ایڈمیشن شوی دی او دا غو نه پس 2015 نه پس راغلی یم ترکی ته نو دی وخت چې استنبول یونیورسټی نه زه ډاکټر کوم یعنی پی ایچ ڈی کوم په میډیا اینڈ ماس کمیونیکیشن.
موسی خان وایي د انټرنیټ د سہولت باوجود چې کوم ځوانان د اعلی تعلیم د موقو د نشټوالي یا ناخبری ګیله کوي نو دا حق نه ده. په دې پښتنه چې ترکی تر کومه کچه زده کړو لپاره سکالرشپونه ورکوي نو موري وویل
دا چې کوم زموږ ماشومان سبقونه وایي او چې دولسم پاس کینو د دې نه پس هغه وی د اپلای کولی شي مطلب په دې کې د سلور کالو د ګریجویشن پروګرام دی انډر ګریجویټ سوسه وته موږ وایي یعنی د لسم سوال لسم چې لسم پالسم چې کوم ماشومان پاس کوي انڈر گریجویٹ ڈگری چې دنو هغه هم اپلای کولای شي او کوم ماشومان چې هغه ډیگری هلته کړی وي په خپلو ملکونو کې نو هغه د ایم فل او ماسټر لپاره هم اپلای کولای شي او چې څه ماسټر ایم فل کړی وي نو هغه د پی ایچ ڈی لپاره هم اپلای کولای شي. نو د دې د تعلیم په مطابق د دې نیاز دی چې کوم خلک انڈر گریجویٹ ته اپلای کوي نو هغه څلور کاله یا پنځو کالو د دورانیې لپاره ورته سکالرشپ ملو شي. چې څوک ماسټر لپاره کوي نو د هغې نه د دو نه درېو کالو به پورې دورانیې ده او دغه شان چې څوک پی ایچ ڈی لري نو د هغې د څلورو نه پنځو کالو یا شپږو کالو پورې دورانیې ده. دې لپاره اسانترینه طریقه هم دا ده زه به اورېدونکو ته کوم ځوانان کوم ماشومان کومې جینکې چې دې کې دغه کول غواړي شرکت کول غواړي یا هغې داسې څه اپرچونیټي معلومول غواړي نو د هغې لپاره اسانترینه طریقه هم دغه انټرنیټ ده چې په دې به اپلای کوي.
موسا خان وای په انټرنیټ د ترکی د سکالرشپونو ټول معلومات شته. نو موړه هغه لکانو جنکوتا چې په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ تر لاسه کول غواړي د درخواست جمع کولو طریقه خای
تاسو کله هم فارم جمع کوئ نو دا چې بالکل کیژوال ما خلی خو نیټ طریقې سره او نیټ طریقه دا چې کوم تاسو کوم کوېشن یې تاسو په اپلیکیشن کې نو ته البته کې بالکل مطلب دا کیپبلٹی قابلیت سے کوم فارم ګوري یا اپلیکیشن ګوري نو هغه صرف او صرف د هغه الفاظو نه هغه ته پته لګي ګریجویشن یې کړی دی یا ماسټری کړی دی نو په هغه داسې زده کړه کړې ده او په کومه طریقه باندې د کوم کوم نور داسې داسې دوران کې کوم کوم سیزونو نه فائدې اخیستې دي نوکری یې کړی ده یا سرټیفیکیټ ګټلې دي نورو مقابلو کې حساب اخیستی ده هغه ټول سیزونه په خپل خپل طریقې سره نکل پکار دی هلته هغه یو دوه داسې خطونه غواړي چې تاسو د خپل پیژندلو پروفیسرانو نه مونږ ته داسې یو دوه خطونه اپلوډ کړي چې مونږ هغې سره ستاسو اولې سره که کنټیکټ کوو نو چې هغې مونږ ته ستاسو اولې سره جواب راکړي چې دا تاسو پیژني ریفرنس لیټر چې ورته وایي.
موسا خان په ترکی کې پی ایچ ڈی کوي وایي دغه هیواد ځکه ترقی کړي چې ټولې نر ښځې تعلیم یافته دي او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0042022111241 او اوس خپل کوربا بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال لډیو ته وګورئ چې تاسو قربا سره مومند تاسو ونې ز خبرونه روخانه مستقبل او ورېدو وس یو بل ادبی او کلتوري خبرونه هم تاسو لپاره لرو. د باختر ستوري په دې خبرونه کې بعد کتابونو په بازار جو رپورت ولرو. بیا بل ځواني شاعر یو د کور ادبی بهیر لمشري مقدس مزه سره د میرمنو د بهیر په ستونزو لندشان خبری وکړو او په اخره کې با په پښتني کلتور کې درنجو پرځښت اهم یو راپور لرو. د خبرونه کوربه با زماده بده
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د کتابونو په چاپ او بازار یو رپورت ولرو. بیا به لزوانې شاعري او د کور ادبی بهیر مشر مقدس احمدزی سره د میرمنو د بهیر په ستونزو لنډشان مرکه ولرو او په اخره کې به په پښتني کلتور کې د رنجو په ارزښت هم یو رپورت ته تم شو. لومړی رپورت ترازو په دی ورستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خبرندوی ټولنې رامخته شوی چې د پام وړ کتابونه یې خپاره کړي او دا چار لا هم دوام لري. دا چې خبرندوی ټولنې د کوم ډول کتابونو خپرولو ته ترجیح ورکوي او یا دا چې کوم ډول کتابونه د خرڅلاو ښه بازار لري سو تنه د کتاب خبرندوی ټولنو استازي مو په دغه رپورت کې درغږولې دي. سره لدې چې په ننګرهار کې د مسلکی او علمی کتابونو د خرڅلاو بازار ګرم دی او اره خبرندوی ټولنه هڅه کوي چې د پوهنتون د استادانو هغه کتابونه خپاره کړي چې په پوهنځیو کې د نصاب برخه ګرځېدلې وي. خو یو شمیر کتاب پلورنځي بیا د کتابونو له سوړ بازار نه شکایت کوي. مازیګر کتاب پلورنځی چې د تیرو پنځه کلونو په دوران کې تر 500 زیات کتابونه خپاره کړي چې غوښنه برخه یې ادبي او ذوقي دي. د دغه کتاب پلورنځي یو تن مسؤل نصرت ارمان وایي
د کتاب بازار دستي سات ورزیدلی دی او مخکې چې کوم مینوال و دلته د کتاب غوښتنه کوله له موږ څخه او د کتابونو سره یې مینه علاقه ښودله اوس هغومره اندازه باندې لوستونکي او مطالعه کوونکي موږ نه لرو نو د کتاب بازار ورځ تر بلې د خرابېدو په لور روان دی. خلک داسې انګیرنې کوي چې د آنلاین رسنیو فیسبوک د میډیا زیاتوالی د دې ستونزو لامل دی خو یوازې دا ستونزه به نه وي دا زموږ د ټولنې د خلکو خپله ستونزه ده چې د کتاب سره مینه علاقه دلچسپي نه ښایي. په آنلاین رسنیو کې به موږ وکړی شو چې تازه یا د ذهن د روښانولو لپاره ځینې مقالې یا ځینې لیکنې موږ ولولو خو د معلوماتو د زیاتوالي لپاره دا لازمي ده چې موږ کتاب ته لاسرسی ولرو او کتاب مطالعه کړو.
ختیځ خپرندویه ټولنه چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې فعاله ده او تر سلو عنوانو پورې یې په ادبي او ذوقي موضوعاتو سربیره علمي او مسلکي کتابونه هم خپاره کړي دي. د دغې ټولنې یو تن مسؤل زاید الله وایي چې په تیر کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو له راستنېدو سره یې د کتابونو د خرڅلاو بازار ښه شوی دی.
خو بیا هم د خلکو د نفوس چې وګورو او د خلکو د عادت چې موږ ګورو مطالعه سم کم ده. سکالې د مدارسو کتابونه ډېر خرڅېدل او ترڅنګ د پنتون هغه کتابونه چې استادانې تدریسي هغه کتابونه تر کلونو پرتله سکالې ډېر خرڅېږي.
ممن کتاب خبرندوی ټولنه چې تر نورو خبرندوی ټولنو مخکښه ده او د تیرو 15 کلونو په دوران کې تر 1100 عنوانو پورې بیلابیل اسلامي ادبي علمي مسلکي او ټولنیز کتابونه خپاره کړي. د دغې ټولنې یو تن مسؤل فضل مولا مومند وایي چې علمی کتابونه یې تر نورو هغو ښه بازار لري.
که پانتوني کتابونه یې که هر بشي که طبي که انجینري که حقوقي سیاسي دا کتابونه ډېر زیات خرڅېږي. مسلکي د پانتون ته ورته کتابونه چې دي هم سبا د هغې بازار ښه دی. ناول هم یو څه نه څه بازار لري خو پخوانو غوندې بازار یې نشته دی که نه. د شعر او د ناول او مجلې بازار ډېر کمزوره شوی دی هم سبا.
د جلال آباد ښار اسحاقزي مارکېټ زموږ تله چې ګرد سره دوکانونه یې کتاب پلورنځي دي او زیاتره کتاب پلورنځي اسلامي کتابونه پلوري. مسؤلین وایي چې تر نورو هغو اسلامي کتابونه زیات مینوال لري.
دینی کتابونه بازار ډېر ښه دی. مدارسو کتابونه خلک غواړي، عام د مطالعې کتابونه غواړي، ځکه چې هغه طالبان چې مخکې به په پېښور کې علم به کاوه هلته به تلو مدارسو کې به هغو ته اوس د پاکستان د حکومت د خوانه لږ مشکلات پېښ شوي دي. پاسپورټ او ویزه لګول او دلته مدارس شروع کړل. زمونږ د دینی مدارسو لوی لوی استادان شیخ حدیثان او شیخ القرآنان دا ټول دلته راغلي دي. هغوی هلته مدرسین و غټ غټ مدرسین و دا طالبان به دوی پسې ورتلل چې هلته درس ور نه یاد کړي.
یاد دې وي چې پخوا به پر ننګرهار سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم کتاب پلورونکي په کتابونو پسې پېښور ته تلل خو د تیرو څو کلونو راهیسې اوس د کتابونو په عمده خرڅلاو کې د پېښور ځای جلال آباد نیولی چې د افغانستان له نورو ولایتونو څخه ورته کتاب پلورونکي راځي او په عمده ډول کتابونه پیری. له دې نه علاوه په ننګرهار کې خپرندویه ټولنې د نورو ولایتونو له کتاب پلورنځیو سره د یو نیټورک په بڼه کار کوي او هر ټولنه چې کوم نوی کتاب خپروي د نورو ولایتونو کتاب پلورنځیو ته یې هم لیږدوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کابو درې کاله وړاندې په جلال آباد کې ښځینه شاعرانو د کور ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه پرانسته چې په لږ وخت کې د پام وړ کلتوري او ادبي غونډې جوړې کړې خو په تیر یوه کال کې یې فعالیتونه پس شوي دي. دا چې کور ادبي بهیر ولې د پخوا په شان کلتوري او ادبي غونډې نه جوړوي د دغه بهیر مشر مقدس احمدزی سره مو پرې خبرې کړې دي.
مقدس احمدزی، تاسې درې کاله وړاندې د میرمنو د کور په نوم باندې یو ادبي غونډه پرانستله. په شروع شروع که مو ډیری زیاتی غونډې ولرلی، ښه فعالیتونه مو لرل، خو اوس لږ زره مړاوې شوي دي. وجه یې څه
ګوري؟ دا فعالیتونه او کار چې کله کېږي ښځینه، نو باید دوی ته ستونزې چې په مخ کې پرتې وي هغه ورته اوار شي. دلته یوازې زما خبره نه ده چې زه اوس مثلا کار کوم، زما په وړاندې که ستونزې وي زه به مبارزه وکړم. زه به له داسې کورنۍ واوسم چې ما به خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړی وي چې کار وکړي. دلته ډېرې خویندې دي چې له کورونو راوځي، دوی که تشویق نه شي، دوی که تمویل نه شي، همدغه غونډې که کېدلې ما په خپلو شخصي مصارفو کولې. ما د ښوونځیو هغه خونځي چې په خار کې دي په دغه خپل د کور په نوم کمیټې جوړ کړي دي او لا هم دي. زه اوس دوی نشم کولای چې راټولې کوم ځکه دا تمویل غواړي، حمایت غواړي قوي چې باید یو څوک زما تر شا ولاړ اوسي.
نو دلته خو ډېر فرهنګي نهادونه هم شته دي او د اطلاعات او کلتور ریاست هم دغه ذمواري باید په غاړه واخلي چې ستاسې غونډه تقویه کړي. اطلاعات او کلتور ریاست له تاسو سره سم مرسته کړي ده تر اوسه پورې؟
تر اوسه خو بغیر له دې چې اغلته یو خونیز مرکز دی په هغه ځای کې موږ خپلې غونډې او مشاعرې کوو، بغیر له دې هیڅ کومه مرسته له موږ سره نه ده کړې تر اوسه پورې.
تاسو ویلي چې په مکاتبو کې تاسو د کور بهیر کمیټې پرانستې دي، دغه مکاتبو کې د بهیر فعالیتونه فعال دي، هغوی غونډې کوي کنه؟
خونځیو کې دغه شاعران اوس هم خپلې غونډې کوي، راټولېږي، خو دغه غونډې راکمې شوې دي ځکه هغه د دوی راټولېدل چې موږ به کول د دوی علاقه به ډېرېدله. یو ډول رقابت سالم موجود چې خویندې به یو بل سره کول هغه اوس نشته دی. نو
تاسو خپل فعالیتونه تر ولسوالیو هم غزولي وو، اولته مو خویندې شاعرانې پیدا کړې وې، د هغوی حال څه دی؟
هغوی سره یوازې زه په ټلیفون په تماس کې یم او بعضې وخت که زه همداسې شخصي ورشم دوی کره میلمه کېږم یا دوی له موږ کره راځي، هغه ډول اړیکې پاتې دي. نور ښار ته د دوی راتګ او مشاعرو کې ګډون کول دا بیخي زموږ کمرنګه شوي دي او وجه یې دا ده چې زموږ تر شا څوک نشته دی چې دغه تمویل کړي.
نو ستاسو هیله څه ده د ننګرهار د ولایتي ادارې نه د اطلاعات او کلتور نه؟
هیله مې دا ده لکه څنګه چې دلته نارینه شاعران شته دی، ادیبان شته، لیکوالان شته دی، باید د ښځو برخه کمرنګه نه شي او دا برخه باید ځلیدلې پاتې شي. زما هیله له ولایتي ادارې دا ده چې خویندې دې په دغه برخه کې تقویه کړي، تمویل کړي، تر شا دې ودرېږي تر څو دغه د ننګرهار نوم چې کوم پخوا وو ادبي نوم یې لرلو، د ښوونیز او ادبي ټاټوبی ورته ویلې، باید همغسې راژوندی شي. او دا هغه وخت کېږي چې کله خویندې له ورونو سره اوږه په اوږه په دې برخه کې کار وکړي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
مننه، ژوندی اوسې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په پښتني ټولنه کې رانجه داسې یو سینګارتو کې دی چې له پیړیو راهیسې پښتانه پالي او لیو نسل نبل ته په میراث پاتې شوی دی. سره له دې چې اوس بازارونو ته د کجلو په نوم هم د سترګو تورولو سینګارتو کې راغلي، خو د رنجو ځای لا نه دی نیولی. د رنجو په کلتوري ارزښت موسو تنه په دغه ریپورت کې درغږولی دی. کابونی ما پیړی د مخه میرمن قمرګلی په پښتني سنگار کې د رنجو په ارزښت او ستاینه دا سندره ویلي، خو اوس هم چې دا سندره با ذوق اوریدونکي اوري، په تصور کې به په رنجو لړلو سترګو ته تم کیږي. د عائشې په نوم یو انجلۍ وایي چې رنجه داس یو سنگار تو کې دی چې له ماشومتوبه یې تر زړښت پورې میرمنې خوښوي.
د ماشومان د پاره چې نوې پیدا شي هغه اتول رنجه کوي او په دې اوریزه باندې هم ورته کشکي چې دا اوریزه لک خراشي، سترګې ورسره هم خکیږي. په ودونو کې هم د سنگار په سامان کې دا رنجه ورسره وی رنجه کوي. په اختر کې بیا د رنجو سیزن په لرو پرتو سیمو او لسالو کې بیا رنجه خلک ډیر کوي. سلای ورته وی هغه ورته جوړ کړي او د رنجو کڅوړه هم هغه خو په ډیزاین جوړ کړي.
د ایمل پونوم یو تن چې د جلال آباد خار په دن غاړه کې لوړ او میده رنجه خرڅوي، د رنجو د جوړښت په اړه راته وایي.
په میده رنجه خلک هم استعمال کوي، هغه بیا مشکل نه میده کول دا کور کو څوک نشي میده کول. اول چې دی کور خودل کی ها په بعد هغه څو سو دی او بو کې خودل کی د شورا دی په بو کې خودل کی بعد هغه نه بعد اوان کې میده کی.
دا چې رنجه د پښتني کلتور د سنگار برخه جوړوي، نو په پښتو فولکلوري ادب کې بلها ډیره یادونه شوې ده. د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد عبداللطیف مل شینواری وایي،
په ټوله سیمه کې شرقي ټولو ادبیاتو کې رانجه په تاریخي لحاظ باندې د ښکلا سمبول ګڼل شوی دی او استعمالي خلک او رښتیا هم که تاسو خپل مقایسه وکړئ کله چې سترګې په رانجو تورې شي نو غټ ښکاري، او غټ سترګې هم په شرقي ادبیاتو کې د ښکلا نښه ده. که 2000 یا 3000 کاله پخوا رانجه د ښکلا سمبول په شرقي ادبیاتو کې، نو اوس هم هغه څه ارزښت لري. او د
رانجه نه یوازې دا چې د پښتنو میرمنو سنگارتو کې دی، بلکې په شرعي لحاظ هم جواز لري تر دې چې د خزینه او ترڅنګ نارینه هم په سترګو پورې کولای شي او په اکثرو کلیوالو سیمو کې زړې میرمنې د سترګو د خوب او لسترګو نه د اوبو د تلو پر مهال توصیه کوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به واوري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهي یا سې شنبې او هر زیارت یا پنج شنبې په ورځ